په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې لپاره چې چارواکو د عالمانو لویې غونډه بللې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي. د طالبانو چارواکو د دغې لویې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې له دې مخکې د دا ډول لویو غونډو او جرګو کوربه او سرلنن څخه د یوې اونۍ په مخه رخصتي اعلان کړې ده. د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه به روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي او ورته د افغانستان له هرې ولسوالۍ دوه تنه عالمان او یو قومي مشر اوربلل شوي دي. د طالبانو چارواکو دغه غونډې د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په شمول د افغانستان د روان وضعیت د څېړلو په اړه د عالمانو یوه لویه غونډه رابولي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي د څښاک پاکو اوبو خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا په سیمه کې د کولورا یا نس ناستې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د افغانستان صرافانو ټولنه وایي د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره یې 22 میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان صرافانو او بهر میشتو افغان سوداګرو صرافانو او محصلینو مرسته کړې او دوی به پر مستحقو کسانو وویشي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یوی وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لورو له زلزله ځپلو سره پر مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګډې سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د اوکران پلازمېنه کیف په شمالي برخه کې پر یوې استوګنې سیمې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې وکلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دغه توغندي روسي ځواکونو توغولې دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونه له ختیځ سیورودونسک ښار څخه په شا شول او دا ښار روسي ځواکونو ونیو. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په پاته برخه کې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې لپاره چې نیټه یې نه ده ښودلې د امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وشي او د نجونو د ښوونځیو په ګډون به د افغانستان پر روان وضعیت پکې خبرې وشي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د نظر خاوند نظر هم اخیستی دی.
کله چې تاسو د دغه جرګې محال ته ګورئ نو قطعا دا به یو لویه تره جرګه نه وي. دا به یو داسې جرګه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت له طرفه او د دوی پلویان به راځي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې له یو مشر سره به وغږیږو چې د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 22 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په اورزګان کې د لومړیو ټولګیو پر شپږ زره زده کوونکو قرطاسیه وویشل. زده کوونکي هم ډېر ورته خوشاله وو.
چې مکتب ته راتلی مې شی مې نه درلودی، نن جبستي او کتابچو شان اخلي. زه ډېر خوشحاله یم زه په چې کې برخه اخلم.
او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې خپرونه مه هېروئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د یوې لویې غونډې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو په نیولو کار کوي. چارواکو نه دی ویلي چې دغه غونډه به کله جوړیږي او په اجنډا کې کوم مسایل شامل دي، خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د عالمانو لویه غونډه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل پولیټکنیک پوهنتون په لویه خیمه کې جوړ شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لوري د دوی په خبره د علماو لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل سوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجندا په اړه تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې یوې خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چنګاښ میاشتې په اتمه نیټه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دې غونډې ته د امنیتي تدابیرو خبره کوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
پورا چمتو یو، پورا چمتووالی لرو ترڅو دغه غونډې ته پورا امنیتي تدابیر ونیسو.
که څه هم په دغه غونډه کې د بحث وړ موضوعاتو په اړه تر اوسه له رسنیو سره هیڅ هم نه دي شریک شوي، خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه دا خبره کړې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره په دغه هیواد کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري. تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل سوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تنه مخور وي دغې غونډې ته بلل سوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید سوی. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکلي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. په همدې حال کې د کابل پل تخنیک پوهنتون ویلي چې له نن یک شنبه د جون میاشتې په شپږ ستمه د یوونی لپاره د هیواد د علماو سترې غونډې په مناسبت چې د لوی جرګې تالار کې ترسره کیږي رخصت دی. د پوهنتون خپلې لومړنۍ خبرتیا کې دې غونډې ته د لوی جرګې اصطلاح کارولې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې هغه خبرتیا د خپلې رسمي پاڼې ډیلیټ او پر ځای د علماو ستره غونډه وبلله.
په همدې موضوع کې تهم کې د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کتونکو هاتف مختار وایي طالبان له جوړېدونکو لوی غونډې د خپل حکومت لپاره کمپاین کوي. د نوموړي په آن چې دا ډول جرګې یا لوی غونډې چې له مخکې میکانیزم له خلکو سره نه وي شریک شوی په هیڅ ډول ملي نه شي کېدای. له ښاغلي مختار سره زما همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دی له دغې لوی غونډې په اړه څومره خبر دی.
زه همره خبرې مرسومره چې په میډیا کې طالبانو اعلامیه او رسنیز معلومات دی، زیات په خبر نه يم. خو کله چې تاسو د دغه جرګې محل ته ګورئ نو قطعا دا به یو لوی ستره جرګه نه وي، دا به یو داسې جرګه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت له طرف او د دوی پلویان برازي. ځکه لویه جرګه خو باید په میاشت ور باندې کار وسی، په یو ملي میکانیزم باندې کار وسی، افغانان دعوت سي. د لویه جرګه موضوع او میکانیزم او طرحه او پلان د افغانستان ملت سره مطرح سي، هغه ته موږ لویه جرګه ویلی شو. دا به یو جرګه وي چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي. خو قطعا دا به د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي او د دغه ملت استازی لویه جرګه به نه وي.
بله مختار صاحب، ورځې ورته لږې پاتې دي، پول تخنیک پوهنتون هم ورته رخصت شوی. فکر کوئ ولې دا خبرې مثلا په ډاګه کیږي نه، ولې دغه خبرې پټې مخته ځي؟ تر اوسه هم طالبان حاضر نه دي چې واضح ووایي چې دا جرګه په دغه ورځ جوړیږي، تر دغه ورځ پورې دوام کوي. فکر کوئ طالبان له دې ویرې لري چې امنیت مختل نه شي او کنه نور ملاحظات؟
هر ملاحظه چې وي یو هر ملاحظه او دلیل د دې تر شا وی د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. افغانستان کې امنیت دی تر د مخه چې اسلامی امارات یا اوسنی نظام لویه جرګه غواړي، باید د لویه جرګه پر میکانیزم، اجنډا او اهداف باندې خبرې وشي او د افغانستان ملت ته وویل سي چې دا لویه جرګه موږ د څه شي لپاره غواړو. بیا د لویه جرګه په داسې یو لنډ مهال کې چې څو ورځې ورته پاتې یو لویه جرګه غوښتل کیږي، فکر کوم دا به هم د تیرو نظامونو په څیر یو قلابي جرګه وي او قطعا یو ملي جرګه مونږ ورته ویل.
اما دوی ورته د جرګې نوم نه دی ورکړی. مختار صاحب دوی وایي چې لویه غونډه چې شاوخوا 2000 دیني علما به پکې راټول وي او د 4 ولایتونو استازیتوب به کوي.
هر څه چې نوم ورته ایښی وي دغه لنډ مهال دغومره زمان چې څو ورځې پاتې او د خلک څنګه انتخابیږي، د چا له آدرس راځي، چا نه پوښتنه کړی، آیا دا خلک ټول هغه خلک دي چې امارت اسلامي پلویان دي، طالبان دي، بل د افغانستان کدرونه سته، قومونه سته، مشران سته، سیاسي احزاب سته، هغه جامعه مدني چې ورته وایي هغه دوی حضور لري، نور سیاسیون حضور لري. که داسې یو لویه جرګه وي چې صرف دوی پکې حضور لري او هر جرګه چې وي دا به د پایله د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه نه وي، دا به یو لویه یو جرګه وي چې دوی ځان ته مشروعیت ورکوي. خو دا لویه جرګه به د افغانستان لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره هیڅ شی نه لري.
د ښځو ګډون او مدني فعالانو ګډون هم په دغسې جرګو یا دغسې غونډو کې ډېر مهم دی، ځکه هغوی هم د ټولنې یوه برخه ده. څه فکر کوئ، آیا ښځې به ورته بلل شوي وي یا حداقل مدني فعالان به پکې وي، ځکه تر اوسه تنها د دیني علماو یادونه شوې؟
زه په دې اند او باور یم تر ټولو د مخه که یو لویه جرګه جوړیږي د ده میکانیزم او د ده اهداف باید مطرح شي. لویه جرګه خو څه رقم لویه جرګه چې احمدشاه بابا جوړ کړه، په هغه کې ټول قومونه حضور درلود. میرویس نیکه کله چې لویه جرګه جوړ کړه، د ګرګین پر خلاف افغانستان د ایران د توطیه نه وژغورل. اوس که دوی یو لویه جرګه جوړوي، دا لویه جرګه باید افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي. داسې د څو ورځو په زمان او مکان کې دا څو ورځې چې ورته پاتې دوی لویه جرګه غواړي یا هره جرګه چې غواړي، قطعا دا به یو ملي جرګه نه وي او د افغانستان ملت به دا جرګه هیڅکله ونه مني.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کتونکی حاطف مختارو چې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د یوې لویې غونډې د جوړېدو په اړه خپل نظر راسره شریکاوه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
وړاندې مو د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس سره مرکه کړې. ښاغلی عصمت وایي چې په سیمه کې تر اوسه پورې د زیانمن شوو سروې نه ده بشپړه شوې او ښایي چې د تلفاتو او د ټپیانو شمېر له دې هم زیات شي. خو بیا هم له همدې موضوع لرې نه شو، په همدې موضوع کې تم کېږو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي، د څښاک پاکو اوبو خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا په سیمه کې د کولورا یا نس ناستې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د دغې زلزلې له امله چې د چهارشنبې د ورځې سهار وختي وشوه، په تر ټولو زیاتو اغېزمنو پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 1000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، 2000 تنه ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. او چا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا د خپرېدو په اړه هم خبرداری ورکړی او په دې اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رویترز خبري اژانس ته ویلي چې خلک زیات خوړو او پاکو اوبو ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې چارواکو اغېزمن شوو ته روغتیایي خدمات رسولي، خو هغوی چې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خغلی زمان پر نړیوال ټولنې او د بشري مرستو پر سازمانونو او ادارو غږ وکړ چې د خوراکي موادو او درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي او د دې خطر ډیر زیات دی چې د دغه زلزلې په ژوندې پاتې شو کې ناروغي خپرې شي، ځکه اغېزمن شوي خلک سم کورونه یا سرپناوي نه لري چې پکې ووسي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په سیمه کې د زلزله ځپلو سیمو د اغېزمن شوو کسانو د روغتیا په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وروستۍ شمیرې ښیي چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلو له امله تر اوسه 700 کسان وژل شوي او 1400 تنه ټپیان دي. تر دې مخکې د دې زلزلو د تلفاتو په اړه ضد او نقیصې څرګندونې شوې وې. د وروستیو زلزلو تر ټولو ډېر تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وو. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکی باجان وایي د دوی په سیمه کې د زلزلې له امله 90 تنه وژل شوي او 200 تنه ټپیان شوي دي، خو نوموړی زیاتوي چې روسه هم د ټپیانو کره شمېره معلومه نه ده.
ټول تعداد په جګړه جمع ځکه نه دی چې یو څه خلک مصروف دی، کورونه ړنګ دي، بشتری هم نشته او خوراکي مواد دا هر شی لوندې دي. ګڼ تعداد څه زخمي زپتن لګیږي، خو 200 ته خو رسیدلی.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی رحمت الله وایي د زلزلې له امله د دوی په کلي کې 15 تنه وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان دي. دی وایي په دې پیښه کې د کورنۍ 9 تنه غړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. رحمت الله زیاتوي وضعیت ته په کتو د خپلو ټپیانو په اړه اندېښمن دی.
د ما خپل شخصا نه شهیدون دي او ته مړه به زخمیون دي نه به شهیدون دي. و میږ خپل دا کیم کله چې دا دا 15 کری نه دي، خو دا کې 15 کسه هغه شهیدون دي و 30 کتبه درې بند 30 زخمیون دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي که په وخت د ټپیانو درملنه ونه شي د دوی ټپونه عفونی کېدلی شي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم هڅې روانې دي او مرسته کوونکي ټیمونه په ساحه کې دي، خو امنیتي ستونزې، د روغتیایي مرکزونو د تعمیرونو خرابېدل او د درملو او جراحي وسایلو کمی د ټپیانو د درملنې چاره سخته کړې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي دي اټکل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې زلزلو د تلفاتو شمیر لوړ شي. هڅه مو وکړه چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو فعالیتونو جزئیات ترلاسه کړو، خو ویندویانو یې د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې 2 زلزلې وشوې چې لومړی یې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په سهار او دویمه یې د جمعې په ورځ 10 وشوه. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویلي وو چې په دې زلزلو کې تر 1000 ډېر کسان وژل شوي دي.
و امریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې زلزلو ځپلې دي، ښایي د تلفاتو کچه لوړه شي. وړاندې دغه راز د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس سره غږېدلی وو چې وایي د دې ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې له زلزلې وروسته نور ټکانونه هم حس کېږي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم سپورتي خبرونو ته.
محسن رضایی د آسیا د برونز مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی محسن رضایی د خپلو منګولیا او جاپانی سیالانو په ماتولو سره په آسیا کې درې مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي رضایی په لومړۍ لوبه کې منګولیایي سیال ته او په دویمه لوبه کې جاپان څخه سیال ته په ماتې ورکولو سره وکړای شول چې د برونز مډال وګټي. د یاد ریاست په وینا د دغه مډال په ګټلو سره محسن رضایی وتوانی چې د خپلو پخوانیو نمرو په پرتله 14.40 نمرې زیاتې کړي او په څو ورځو کې به د تکواندو د نړیوال فدراسیون په درجه بندۍ کې د پام وړ پرمختګ وکړي. افغانستان تر اوسه په دې سیالیو کې د آسیا د برونزو دوه ارزښتناک مډالونه ګټلي او دا د راتلونکو لوبو لپاره یو ښه پرمختګ دی. د آسیا د اتلوالۍ د تکواندو سیالیو 15 پړاو د جنوبي کوریا په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په 3 پیل شوی چې د شاوخوا 150 آسیایي هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی. په لوګر ولایت کې د والیبال سیالۍ د الیاس خان بابا لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې د جوزا میاشتې په 14 پیل شوې وې چې پایلوبې 13 ورځ ترسره شوه. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې سیالیو پایلوبې ته د الیاس خان بابا او د چینی فابریکې لوبډلې ووتې چې د الیاس خان بابا لوبډلې د 10 نمبرو په ترلاسه کولو سره بریا خپل کړه. په یادو سیالیو کې د میدان ښار، بغلان او جلال آباد ولایتونو نه 26 لوبډلو ګډون کړی و. دغه سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او سریلانکا له دیشو کلونو وروسته د استرالیا خلاف 3 ورځنی لوبه وګټله. د کرکنفو د خبر له مخې د شان شیناکا په مشهد سریلانکا لوبډلې د 5 ورځنی لوبو د لړۍ 3 لوبه له استرالیا څخه 13 ورځ په 3 منډو وګټله او لوبلړۍ 1-3 په خپل نوم کړه. سریلانکایي لوبغاړو له دیشو کلونو وروسته استرالیا ته د دوی په خپل کور کې ماتې ورکړه. له دې وړاندې سریلانکا لوبډلې په 1992 کال کې له استرالیا ورته یوه لوبلړۍ ګټلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس وایي لا هم د دې ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې چې وروستۍ مرګونې زلزلې ډېرې ځپلي له زلزلې وروسته ټکانونه حس کېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې چهارشنبې د مرګونې زلزلې په ترڅ کې 1600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 1500 زیات هم ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د عامر وبخې د روغتیا نړیوال سازمان د وژل شوو کسانو شمېره شاوخوا 800 تنه ښودلې او تر اوسه پورې رسمي شمېرې نه دي اعلان شوي. ښاغلی عصمت هم دغه راز وویل د دوی د سروې چارې روانې دي او ممکن شمېرې بدل شي. له ښاغلی عصمت سره زما همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
ساحه ته لاړم او څو ورځې دلته په دې مصروف وم چې څنګه د لدیجې نه شی ټیمونه او دا د مرستو بهیر لدیجې نه مدیریت کوم. زه په مرکز کې وم او پرون مې خپل چې له ساحې نه لیدنه کړې ده. نو اول خدا به درته ووایم چې پرون په ساحه کې څو جټکې د زلزلې تازه جټکې وې او ما له یو جرایي هغه نه لیدنه کوله. په کندو بجې چې یوه قوي جټکه راغلله ساحه کې وسم زلزله جریان لري. خو البته یو شی به زه درته عرض کړم چې دا ډېر یو پیچیده جغرافیه ده. ټلیفونونه کار پکې نه کوي. نو د ټولو شهیدانو شمېر له 1900 نه د شهیدانو شمېر اوښتی او د ټولو زخمیانو شمېر 1511 نه پورته ده. دا که په ولسوالۍ واره درته وایم په ګیان کې د مک شهیدان چې دي 348 او په برمل کې 461 دي. په ګیان کې هم زخمیان 1506 او برمل کې 1015 کسه دي. البته زه یوه یادونه باید وکړم چې اوس هم موږ دا شیان اټکلي په دې دي چې دا ساحه یو دومره پیچیده غرنۍ ساحه ده چې ټولې ساحې لا تر اوسه پورې د موږ سروې په دې برخه کې چې شهیدان څومره دي او زخمیان څومره دي دا سروې لا نه ده فعل شوې.
بله او هغه څنګه عصمت صاحب د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي؟ هغه کسان چې د خاورو لاندې وو هغه ټول راوتلي؟
البته یو یادونه کوم، د ژغورنې عملیات په پای ته ورسېدل. د پنجشنبې په ورځ یو بل ټکان راغی، هغه 15 شهیدان او 9 نور زخمیان درلودل او له ټولو ساحې نه بیا هم معلومات نه وو. پرون چې زه ساحې ته تللی وم نو په ساحه کې ټول نړیوال همکاران لکه WHO، یونیسف، UNHCR او WP دا ټول هلته موجود وو. سره میاشت دا ټول هلته موجود وو په خپله ساحې لیدلې. البته چې هلیکوپټر نه وي، بیا هلیکوپټره د ساحې لیدل، د یوې ساحې لیدل نه تر بیګه پورې دا ساحه سړی نه شي لیدلی. دومره یو پیچیده او مغلقه جغرافیه لري. خو د زلزلې ټکانونه اوس هم شته. کوم تلفات چې زه اوس هم درته وایم، دا د مرګ او میر شمېره دا وروستي حتی نه ده رسېدلې. زمونږ ټیمونو پرون شروع وکړه د سروې چې دا دقیقه معلومه کړي چې څو تنه شهیدان دي او څو تنه زخمیان.
بله، او څه مرستې کېږي؟ دلته تاسو ویل چې نړیوال خیریه بنسټونه در رسېدلي دي، زیانمنو شوو ته څه ورکوي؟
مختلف ایجنسۍ او نړیوال سازمانونه چې پرون راغلي وو، نو دوا ده او خیمې دي، نور د کور لوازم دي، خوراکي مواد دي، تر اوسه پورې دا مرستې دي چې مختلف ادارو په نړیوالو سازمانونو په دې برخه کې شروع کړی ده. البته په هغه تعداد کې چې د خلکو ضرورت ده، په هغه تعداد کې لا مکمل نه دي رسېدلي. زه تاسو ته ویلی سم چې کاملا ویجاړ شوي کورونه دوری 3000 کورونه دي او نیمه تقریب 2000 کوره دي. برمل کې مکمل تقریب کورونه 4000 او نیمه تقریب 15 کورونه دي. نو دا په دومره حد کې موږ متضرر کورنۍ لرو.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس حکمت الله عصمت چې په سیمه کې د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، زلزله ځپلو ته د مرستو لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د غراز د افغانستان صرفانو ټولنې هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 22 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی همداسې بر سره وصل دی. حضرت زی کراته وویل چې دغه 22 میلیونه افغانۍ د افغانستان ټولو صرفانو کړی دی.
سلامونه نیکه هله تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته، موږ 22 میلیونه افغانۍ تر دغه اوسه تر دغه دمه راټولې کړې دي، او 3 میلیونه افغانۍ مو نور هم تر دغه اوسه پورې چې تقریبا ټوله 25 میلیونه افغانۍ کېږي. یوازې شاهزاده سرای 8 میلیونه او پاتې نورې له چین نه صرفانو، د پېښور نه صرفانو، له هرات نه، قندهار نه، مزار شریف او جلال آباد نه دا غونډې دا برس راټولې کړې دي.
په دغو پیسو تاسو څه کوئ؟ څه ډول مرسته کوئ له زیانمن شوو سره؟
په لومړي قدم کې موږ 1500 ډیرو اړمنو کورنیو ته د خوراکي موادو او د کور د لوازمو یوه ډیره فوق العاده بسته آماده کړې ده چې په هغه کې به ټول ټال 40 قلمه مواد دي چې د وی کورنۍ دپاره به انشاءالله ټول ضرورت پکې وي، چې دغه بسته د 8 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې ترتیب و تنظیم شوی ده. نو د فتن به 1500 اړینو کورنیو ته دغه مواد رسو، دغه بسته کومکی بسته، او په څنګ کې موږ نور نغد افغانۍ دي چې دا به انشاءالله اغړمنو کورنیو ته ورسو.
په څه ډول مستحقو کسانو ته دغه مرستې تاسو رسوئ؟ د تاسو لخوا خپله او که د بلې کوم مرستندوی ادارې یا د سیمه ییزو چارواکو پر مټ؟
موږ به د سیمه ییزو چارواکو او د سیمه ییزو مشرانو په کومک او همکاري باندې اړمنې کورنۍ شناسایی کوو په خپله بذات، او بعضی کارتونه مو ترتیب و تنظیم کړي دي چې دغه کارتونه به مخکې له مخکې اړین هغه زیانمنو کورنیو ته توضیح کوو، بیا به په یو واحد یو دوه مرکزو کې موږ خپل مرستې په خپل لاس اړمنو خلکو ته رسوو.
ډېر مننه د افغانستان صرفانو د ټولنې مرستیال او د کابل شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په ورځګان کې د لومړي ټولګیو پر شپږ زره زده کوونکو قرطاسیه وویشله. د دې ادارې مسؤلین وایي پر دې سربیره په پام کې لري چې په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو کې له اول ټولګي تر دولسم ټولګي پورې پر زده کوونکو تدریسي چاپ شوي کتابونه هم وویشي. په عین حال کې د دې ولایت د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو لپاره کافي ښوونکي نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د یونیسف لخوا د ښوونځیو د زده کوونکو په پار د ملاتړ او مرستې بلګام یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق نن په اورزګان ولایت کې پر 1400 زره د لومړۍ ټولګۍ پر زده کوونکو د کرتاسې د ویش لړۍ پیل کړه. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول نجیب الله لطیف د دغه مرستو د ویش پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته پلان لري چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې به له اول ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټولو زده کوونکو ته کتابونه هم رسوي. نوموړي وایي دوی هڅه کوي چې په لیرو پرتو او نږدې سیمو کې ماشومانو او د غراز نورو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
څنګه چې تاسو وینئ نن موږ د سیدر خان په ابتدایي ښوونځي کې د لومړي ټولګي شاګردانو ته د کرتاسې د ویشلو دغه بهیر پیل کړی. شپږ زره شاګردانو ته موږ اوس پلان کې لرو چې دوی ته کرتاسې ورسوو ټولو ولسوالیو مرکز ته. همدا ډول په پلان کې لرو د لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټولو زده کوونکو ته د دوی درسي کتابونه راورسیږي چې هغه نوي چاپ شوي دي د دوی پورې به رسیږي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی مرحبا وایي لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي کرتاسې ته اړتیا لري او غوښتنه کوي چې نور دغه ډول مرستې هم ورسره وسي. هغه وایي د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر زیات سوی چې دغه چارې دوی په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ کړي دي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې هم یونیسف ورسره مرستې وکړي. هغه زده کوونکي چې د یونیسف لخوا ورسره د تدریسي توکو مرسته وشو خوشاله دي او زیاتوي چې تر دې مخکې د تدریسي توکو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ وه. په دې اړه دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم هغه شیرین دی.
مکتب شام نه درلوده چې مکتب ته راتله مې شی مې نه درلودی نن جبستي او کتاب چو شانه چې زه ډېر خوشحاله یم زه په چي کې برخت لیکم
زما نوم شبیر احمد دی او زه مکتب ته راتللم کتاب و کلم کتابچه مې نه درلود استاد راته ولاړو درس یې راته ویلي نن قلم کتابچه کتاب راکړئ زه کتاب کې درس وایم قلم کتابچه خط لیکم ډېر زه خوشحاله شوم
دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې دغلته د ښوونځیو زده کوونکو د تدریسي توکو کرتاسې کتابونو او مسلکي ښوونکو غوښتنه کړې وه